رخصتي څخه وروسته د کورونو پورې موږ رسوو.
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي. په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډېر ماشومان د نامنیو او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نشي تللی، د عمري په څیر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نشي تللی د پام وړ کموالی راولي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د وی بلې غنې پاوري دو ستاسو هر کله کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
حضرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې له کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصولو خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې، تر بخارۍ شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي.
او په ورېښمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا وکې ګوت اکدما شورا لری رانا لارشا، شورا لری رانا لارشا، شورا تا می زړو بکړ، شورا ما یوازې پریګ د شورا، ای شورا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیره اونۍ د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ وه. که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري، افغانستان ته هم سینمایي پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی، خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکوت. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل، او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکاني ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال و. دا فلم چې عشق و دوستي نومېده په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و. له دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکوونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی له دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پوري ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لویو ولایتو کې خبرونه پیل کړې او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لویو ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. له کورنیو جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پوري سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدې. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هوا د بهار هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونه فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تم کیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغاني سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
دا افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری یې د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلک اوس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم با پدون با یونیفورم
پخوا به خلک په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو ته راتلل، حتی کورنۍ. خو اوس دغه فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو په راوتلو سره پیکه شوی.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 30 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له 10 کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او هم د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو 10 کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاري ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلولو لپاره لاړ. زه معمولا هندي، امریکایي فلمونه ګورم.
نن د ډسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمي هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نو بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وې. خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وی خلکو د تاړ کړه دي چې د خپل پلار پرنګ سندري وی. دی وی چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورسخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخیلی خان قرباغي په کورنۍ کې د د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وی. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه، بلکې د هغه د قبر تر څنګ د پکور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو، ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي چې وینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه داخل ګودې ته مجبوره کړو چې تاسو خان قرباغي زمن یاست، تاسو هېڅ شی نه دي زده، تاسو باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم واده ته ولاړسم، لا کوم محفل ته ولاړسم، دا چیرې پروګرام خو د پلار سندرې دي وایي، هغه سندرې ورته وایم.
ما
که غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر، لیکوال او مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتیږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغی سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغی د خان قرباغی زوی کله زه وینم، نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغی غږ د خپل پلار خان قرباغی غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې، هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو، هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوښیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقۍ طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندرې یې بیلې وې. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یوه ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي، پېغله خورې که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغی ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغی نور سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلې دي. بیخي ورته ورته ده، او دا سندرې بیخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د ده خدای بخیلې پلار ویلې وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیرې کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغی زوی غلام حضرت قرباغی کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغی د وخت کومه خاطره به ورپه یاد شوي، او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای شي. دا اوس خان قرباغی دی چې څوک یې ونه ویني، او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړۍ وړاندې په 1299 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپېتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو، چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمیر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عامو مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وی خو په ماتوګه کالم د اخبار او ورځنۍ مسائل سره تړلای دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسائلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري، د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسائل راوړل او هر پاراګراف په یوه موضوع او په یوه کالم کې به 15 شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپل کالمونو ته راوړی څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به مو ارتباط لري د موضوع سره. دا نشي کېدای چې موضوع وای او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغه ښکاریږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي.
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی. یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه کیدې شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي.
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه په خوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمه نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول، لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چا لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي. دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایی چې هغه په لیکوالم هاوی وي، مسلط وي، او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کی. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي، او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه، هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپل لیکنه دوی ځای کړی دي. قانې صاحب چې کالم لیکي کده قانې صاحب نوم هم نه ورشه سړی پیوږي چې دا قانې صاحب لیکلی ځکه دای د خپل کالم دغه پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کی او هغه قصه یو تمهید کی دی دای د خپل مدعا د پاره چغه په ورسته دی لیکي. د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو همزه کوي چې دای په هغه همزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کی.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډیر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپله وي، البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کیدای شي. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډیره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او مونته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ؟
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. په کار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینوار یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې غنې لیکنې او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکي کورسونو استاد هم دی، او په دې برخه کې له کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبرې کړي.
فنکار
شنواره صاحب، تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلې دي، د دې اساس مقصد څه و؟
زه چې کله نوې د مسلک تر اغلم نو سره د چیز مخپلم هغه ژورنالیستیکه په لومړني حالت کې و، په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې آثار نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطح په لوړولو کې مرسته وکړي، هغه سره د عملی کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسولم، ترڅنګ مې اندېښنه لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر څومره لټ چې مونږ کوله په کابل کې په نور ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثر نه موندل کېدل. که موندل کېده مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خوړ. ما ول لازم ول ځان وازمه کړ زه د خپل ځان نه شروع کوم نور به موه چیږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مونږ کړی.
اولنی کتاب چې تاسو وژباړلو هغه څه؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډېر نړیوال شهرت هم درلود. د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکلو، ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړ. سره دی چې ما دینه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وي، خو په کتابي بڼه باندې دا زما لومړی هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا تکمیل و. د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړ د فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې مانا شوې وي ژبني لحاظ باندې یا په ګرامري لحاظ باندې هغه تمیم ډیر پام وکړ. هغه ژبه چې سختګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو استادانو لوستي او د غلمړنی په نسبت باندې خی ارزول یو
بیا خو به خامخا تاسو ته داسې حوصله درکړی شوی وي چې نور ژباړې وکړي. بیا مې نور کتابونه هم ژباړل.
هو ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېږه چې د دې هغه وکړي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولیکي سره دا چې کتاب باندې نظر مور کړو. ما ته یو لیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډېر متبر رسنیو کې کار کړی. حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي او موندلې دي ما عملی صحنه کې منو لیدلې. ما چېرته لوستم نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزولی او بیا ما ته شخصي یو لیک لیکلو هغه زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله م راکړه. نو بیا هغه نه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لنډ لیکنه وه، رسنیو دپاره لنډ لیکنه چې هغه نه یوازې دا چې رسنیو دپاره وه بلکې مقالې لیکنې هغه لارې چارې پکې و څنګه کولای شو لنډه مقاله ولیکو خو معنا نه ډکه فیصله، وینا څنګه کولای شو چې ډېره اوږده وینا نه لنډه یې. خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډېر زر راغ شو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسد الله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډېر زو هڅولم. ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و نو هغه ما ته نورم د کار حوصله لا کړه او زه ډېر وه هڅولم. کتاب ډېر زر د بازار نه غم شو لکه خلکو ډېر واخ خوخ کوي وایخسته. بیا هم داسې ما خپل ژباړو ته دوام ورکړه او تقریبا لس پخوا او شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلې
ډېر. خو ما هم د نظر تیر کړي دي بلکې ګټه مې ترې نه اخیستې ده. هغه چا چې نوي ژورنالیستان شوي وي او ستا کتابونه لوستي داسې څه درته چا ویلي دي چې هغه ترې نه مستفید شوي لکه څنګه چې ته زه مستفید یم؟
یو مانوي ګټه چې ما کړې ده هغه ما د کتابونه د سود لپاره نه دي چاپ کړي چې زه ترې ګټه وکړم. چا چې چاپ کړي دي هغه ته ما نشي کوم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته دې پکې ګټه راکړي. ما د خپل شخصي لګښت نه دا کتابونه خوست پوهنتون ته استولې دي، د مزار پوهنتون ته مې استولې دي، د کندهار پوهنتون ته مې استولې دي، کابل پوهنتون ته مې استولې، ننګرهار پوهنتون ته مې استولې. هلته د دې کتابونو ډېر هغه استقبال شوی دی هغه چې ژورنالیزم پوهنځي کې محصلین دي. حتی ځینې په کریکولم کې شامل شوي کتابونه دي، په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پوهنځي او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوي دي هغه کې هم دا کتابونو نه استفاده شوی ده. په لیکچرونو ته نه جوړ شوي دي، عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی ده. نو ډېر ماته ټلیفونونه کېږي چې دا پلان کې کتاب تاسو راکړی دی که تاسو سره ماته یو دانه راکا او کنه ماته ادرس راکا. نو دا په خپل ماته دا خی چې د دې کتابونو ملوال شته، خلکو هضم کړی دي او خلکو منلی دي او استفاده ور شوی دي.
شنوره صاحب راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
ما هیله دار چې زه وکولای شم د اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي را سره دي هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکي نسل هغه نه استفاده وکړي.
د ټولنیز سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو، نو وبو وایو چې باریالۍ لنډه کیسه هغه ده چې د لوستونکي یا اوریدونکي په فکر مثبت چونډار ولګوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې یو ځل بیا د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه تیار زموږ همکارا فریباز اهیر راوروي.
لوګی ته د څراغ رڼا تته سوي وه. د سپین څادر پر پیڅکه یې سترګې ومشلې. تر بخاری شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځایه وځي. کړکۍ یې پرانیسته، له لرې د ډزو ږغ راته. زوی یې تر سترګو سو چې په عسکري جامو کې له کوره رهي و، خو پیلمن کې دی. توبه یې وایسته، د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تېرې کړې، لکه لوګی چې ترې لرې کوي. د کړکۍ له ژۍ د پخې په څېر یو شی لاندې ولوېد، ورته کښېناست. شین مچ و، یخ وهلی و. مچ یې له وزره ونیو، د بخارۍ خوله یې بیرته کړه. لوګي ته یې سترګې سره ورغلې، مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه. سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه. په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله، پرله پسې ډزې سوې. پټو یې په اوښو سم کړ. کوټه سړه سوې وه، لوګی هم لا سم نه ووتلی. د راډیو ستنې وګرځوله، را وګرځوله. وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتي، جګړه روانه ده. د ویاند ږغ ورک سو، د موجونو غرژا سوه. ستنې واړوله، راواړوله. برېښنا قطع سوه، تپه تیاره سوه. د اورسۍ خواته یې غوږ ونیو، ډزې ورو ورو کمېدې، بیا خال خال سوې. راډیو یې بیا ولګوله، سندره یې ژغوله. د زوی څیره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
ایزار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډکلمي ښه وړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اظهار خوشحال لخلي یو ډکلمه شوی نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژوند ژوند څه شوی چیرې درومې، ژوند تا سره سلا کړم. ژوند څه شوی چیرې درومې، ژوند تا سره سلا کړم. ژوند اور دی راوریږي، ژوند ورک رانه سکون دی. ژوند خیر دی، جواب راکړه. ژوند کوم خوا می بیای، ژوند ولې مرورې، ژوند هی، ژوند ولې مرورې، شیر ولې رانه لاړې، شیر راشه بیا تنهایم، شیر بیا قلم پلاسیم، شیر بیا پانش کی دلی، شیر بیا لزان خفایم، شیر بیا لزان خفایم، شیر بیا زان زوراوما، شیر بیا زان جڑاوما، شیر بیا زان قتلاوما، شیر اے شیر بیا ځان قتلاومه. خوبه
هم را نه تختې؟ اے خوبا تو هم را نه تختې خوبا، تا پسې خفه یم خوبا، سترګې مې تا غواړي خوبا، چیرې راغه کړه خوبا، یو وارې خو راشه خوبا، لاس دې لاس کې راکړه خوبا، ځان سره مې بوزه خوبا، ځان سره مې بوزه خوبا، لږ خو مې آرام کړه خوبا، ای خوبا، درده یو ته راسره یې درده، ای درده درده یو ته راسره یې درده، ته مې انډیوال یې درده، ته ډېر وفادار یې درده، ستا یاري درنه ده درده، ستا یاري درنه ده درده، ښه دی راسره یې درده، ای درده، اوف اوف، شور دی شور دی، آه دا څه دي، شورا غوږ کې ګوت اکدمه، شورا لرې رانه لاړ شه، شورا لرې رانه لاړ شه، شورا تا مې زړه اوبه کړ، شورا ما یوازې پرېږده شورا، اے شورا، نو مرو دا نو څه ژوندون دی، مرو دا څه لیونتوب دی، مرو دا څنګ تنهایی ده، مرو دا څنګ فاصلې دي، مرو دا څنګه یاران دي، مرو چیرې یې چې نه یې، مرو یو وارې غږ وکړه مرو، تا پسې در ورک شوم، ای مرو تا پسې در ورک شوم، مرو چیرې را درومه، مرو ژوند له مې سا ورکړه، مرو اے مرو مړاوې غوټې واخله، مرو غم رازنې کم کړه، مرو درد رازنې واخله، مرو بیا مې ځان کې ورک کړه، مرو فیک دې راته واخله، مرو کومې خوله کې سا کړه، اے مرو آه مرو.
درخ جنا شہندارا سڑے سب ہوائے